په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوی د ازادي رادیو د خبرونه دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت پروګرام تابعه سوی ده. ځینې راپورونه هم خبرو او رچې نن د افغانستان سړو سیمو کې په پانتونونو او د لوړو زده کړو په نورو ادارو کې د زده کړې بهیر پیلېږي. خونجونی ورڅخه به برخي دي. السلام علیکم. د خبرونه په خبرونو پیلو. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازی توماس نیکلسن وایي افغانستان ته سفر پای ته ورسوه او د قطر پلازمینې دوحې ته ستون سو. نیکلسن پرون په یوه ټویټ کې یوازې دومره ویلي چې افغانستان ته په دې سفر کې چې تقریبا یوه اونۍ دوام وکړ. په کابل او کندهار کې د ده په خبره ډېرې جالبې غونډې درلودې. هغه په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو پرون یکشنبه یې په کابل کې وویل چې له طالبو چارواکو سره په خبرو کې د نورو مسایلو تر څنګ د افغانستان د اوسني بحران د حل لپاره د افغانانو ترمنځ د خبرو پر ترسره کېدو ټینګار وکړ. نیکلسن همدارنګ ویلي چې په ترسره سویو لیدنو کتنو کې د طالبانو له چارواکو په دې اړه چې آیا نجونې او ښځې به پرېږدي چې بیرته ښوونځیو او پوهنتونونو ته ولاړې سي، هیڅ کراژمنه نه ده اورېدلې. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت له اعلان سره سم نن په سړو سیمو کې د پوهنتونونو تدریسي بهیر بیا پیلېږي، خو د محصلو نجونو برخلیک تر اوسه معلوم نه دی. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یونیسف د تغذیه د برخې مسؤوله میلانی ګالوین وایي د تیر دسمبر میاشتې پرتله په جنوري میاشت کې په افغانستان کې په حاد خوارځواکۍ اخته د هغو ماشومانو شمیر 40% کم سوی چې بستری سوي دي. نوموړي پرون په څو ټویټونو کې ویلي دا په دې معنی نه ده چې په دې هیواد کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر کم سوی، بلکې په ژمي کې چې هوا سړیږي او لارې بندیږي، میندې او پلرونه د تغذیه مرکزونو ته د خپلو ماشومانو په وړلو کې له ستونزو سره مخامخ وي. هغې د یوې بلې ستونزې یادونه هم کړې او ویلي دي چې په افغانستان کې پر ښځو د زیاتو سویو محدودیتونو له کبله اکثره ښځې بیریږي یا ډاډه نه دي چې له خپلو ماشومانو سره د تغذیه مرکزونو ته ولاړې سي. یونیسف دغه راز ویلي چې روان کال افغانستان کې د ماشومانو د تغذیه په برخه کې د بشري مرستو لپاره 1.6 میلیون ډالرو اجلي مرستې ته اړتیا ده، څو د نورو برخو تر څنګ د حاد خوارځواکۍ په وړاندې د 815,000 ماشومانو درملنه وکړي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره یا FAO په بدغیس کې له زیانګالو مالدارانو سره د مرستې خبر ورکوي. دغه ادارې پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې د آسیایي پراختیایي بانک په ملاتړ په بدغیس ولایت کې هغو 4500 زیانګالو مالدارو کورنیو ته 2.5 چنه واښه برابروي چې هم یې د واښو زیرمې زیاتې سي او هم یې ورسره د څارویو د خوړو خوندیتوب ښه سي. دغه ادارې همدارز ویلي چې د څارویو د سالمې ساتنې او تولید د دوام لپاره خورا مهمه ده چې خوراکي مواد د لاسرسي وړ وي. بدغیس له هغو ولایتونو دی چې ډېرې خلک یې په مالداري بوخت دي او په افغانستان کې د بشري ناوړه وضعیت له امله دوی هم د خپلو څارویو په مړولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د پاکستان پولیس پرون ونتوانېدل چې پخوانی صدر اعظم عمران خان چې د توقیف حکم یې صادر سوی ونیسي. د پاکستان پولیسو ویلي چې له اسلام آباده پولیسان پرون په لاهور کې د عمران خان کور ته چې د هغه ملاتړو شاوخوا محاصره کړی وو ورسېدل، خو د هغه په نیولو بریالي نه سول. د عمران خان د نیولو حکم وروسته له هغې صادر سو چې نوموړی د فروری پر 28مه د فساد په یوه قضیه کې محکمې ته حاضر نه سو. عمران خان تورن سوی چې د واکمنۍ پر مهال یې دولتي سوغاتونه په پټه پلورلي دي. د پاکستان د غوره لیګ یا PSL سیالیو په پرونۍ لوبه کې افغان چټک توپ اچوونکی فضل حق فاروقي د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. فاروقي چې د اسلام آباد یونایټیډ په لوبډلې کې لوبیږي د کوټي لوبډلې ته په 4 اوورونو کې 25 منډې ورکړې او 3 لوبغاړي وسوځول. دغه راز په دې سیالۍ کې بل افغان لوبغاړي نجیب الله زادران نیمه سلیزه ووهله. په دې سیالۍ کې کوټي لوبډلې د 1.3 منډو هدف ټاکلی وو او اسلام آباد یونایټیډ په 1 اوور کې دا هدف پوره کړ. د ویلو ده چې د دې سیالیو د شنبې د ورځې په لوبه کې راشد خان هم د غوره او اغیزناک لوبغاړي جایزې ګټلې وې. د خبرونه ته بیا هم شرغلست ورزو د راپورونو برخه ته. نن د افغانستان په سړو سیمو کې په پانتونونو او د لوړو زده کړو په نورو مؤسسو کې د زده کړې بهیر بیرته پیلېږي. خونجونی ترې مستثنا ځکه دي چې د طالبانو لوړو زده کړو وزارت دغه بهیر یوازې د نارینه مؤسسانو پر مخ پرانیزي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن ویلي چې د طالبانو له جګپړو چارواکو سره په لیدنو کتنو کې هیڅ کراژمنه نه ده اورېدلې چې کله به نجونې او ښځې دې ته پرېږدي چې بیرته ښوونځیو او پوهنتونونو ته ولاړې سي. نور په دې راپور کې
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت له اعلان سره سم نن د افغانستان په سړو سیمو کې د پوهنتونونو دروازې د محصلینو پر مخ پرانیستل کیږي، خو نه د ټولو بلکې یوازې د نارینه محصلینو پر مخ.
د افغانستان د اسلامي امارت د لوړ زده کړو وزارت د رهبری شورا د پریکړې مطابق به انشاءالله تعالی د روان کال د کپ په 15مه د افغانستان سرسیرو ولایتونو پوهنتونونه به انشاءالله تعالی شروع کیږي. ټول محصلین د پام د یت سوي تاریخ باندې درسو ته ځانونه حاضر کړي.
د لوړ زده کړو وزارت ویان حافظ ضیاء الله هاشمی په دغه ویډیوي پیغام کې چې پرونی رسنیو ته استولی، که څه هم د ټولو محصلینو خبره کوي خو د محصلو نجونو برخلیک تر اوسه نه دی روښانه. د وزارت تېره اونۍ په یوه خبر پاڼه کې ویلي وو چې په سړو سیمو کې د پوهنتونونو او د لوړو زده کړو د نورو بنسټونو په سرلنۍ سمستر به د کپ د میاشتې په 15مه نېټه په رسمي ډول پیل شي، خو په دې خبر پاڼه کې د ښځینه محصلینو د برخلیک په اړه هیڅ نه ویل شوي. ازادي راډیو د دې راپور تر خپرېدو او هم له هغې مخکې هڅه وکړه په دې اړه چې نجونې او ښځې به بیرته کله لوړو زده کړو ته پرېښودل شي، د دې وزارت د چارواکو یا د طالبانو د نورو ویندویانو نظر واخلي، خو هغوی زموږ پرلپسې اړیکو ته ځواب ورنه کړ. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویان تېره اونۍ ازادي راډیو ته یوازې دومره ویلي چې تر بلې خبرتیا پورې نجونې د دې امر په منلو مکلفې دي. د طالبانو حکومت په 13 دسمبر میاشت کې د پوهنتونونو دروازې تر بل امر پورې د نجونو او ښځو پر مخ وتړلې. د طالبانو د دغې پریکړې په وړاندې کورنۍ او نړیوال سخت غبرګونونه ښکاره شول او د پوهنتونونو یو شمېر استادانو هم د دغې پریکړې په وړاندې د اعتراض په توګه استعفا وکړې. دغه وضعیت ډېری محصلان له یوه نامعلوم برخلیک سره مخ کړی دي. یوه هم د پوهنتون محصله عاقله ده چې وایي دا او ډېرې نورې محصلانې د طالبانو دغه اقدام ډېرې ناهیلې کړي دي.
د وخت کې خپل خاص آمادګي نیوله، د خپل پانتون کریکولم نه بم ځان خبره وو چې کوم استادان مې دي، کوم مضمونونه وایو، کتابونه به مو واخیستل، یو فصل دو فصل بم ځان سره مرور کړل، لږ آمادګي به مورته ونیوله، کتابچې به مو واخیستلې. یعنی یو خاص امید سره به موږ د میاشتې خلاصولې، خو اوس بدبختانه هغه امید نه ده پاتې، ځکه چې نه پوهیږو آیا پانتون شروع کیږي نه شروع کیږي، ښوونځي به پرانستل شي نه بشي. یعنی دا هغه څه ده چې موږ نه هغه اندکې امید هم اخیستی.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي د طالبانو چارواکو هیڅ ژمنه نه ده کړې چې د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره به ښوونځي او پوهنتونونه د نجونو او ښځو پر مخ پرانیزي. نیکلاسن چې افغانستان ته د وروستي سفر په ترڅ کې په کابل او کندهار کې د طالبانو له یو شمېر جګپوړو چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړي، پرون یکشنبه په کابل کې وویل چې ده د طالبانو د حکومت له وزیرانو سره په کتنو کې په دې اړه هیڅ کلکه ژمنه وانه ورېده. نوموړي زیاته کړه د نجونو او هلکانو خزو او سړو د با کیفیت زده کړو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو پرانستل اختیاري نه دي. نن په سړو سیمو کې د لوړو زده کړو بهیر داسې مهال پیلېږي چې د ښوونځیو د نوي تعلیمي کال پیلېدو ته شاوخوا دوه اونۍ پاتې دي او طالبانو په دې اړه چې آیا د ټولو نجونو پر مخ به ښوونځي بېرته پرانیزي هم تر اوسه کلکه ژمنه نه ده کړې. طالبانو له څه باندې یو کال راهیسې له شپږم ټولګي پورته نجونې هم له ښوونځیو راګرځولي چې دې اقدامې ډېرې نجونې خپلې راتلونکي ته ناهیلې کړي دي. د طالبانو لخوا پر افغان نجونو او ښځو د زده کړې او کار په برخو کې لګول شوي محدودیتونه د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د سرپرست حکومت د نه پیژندلو مهم لاملونه بلل کیږي، که څه هم نړیوالو په دې برخه کې پر طالبانو ډیر فشار راوستی چې د نجونو او ښځو د زده کړې او کار حقونو ته غاړه کیږدي، خو طالبانو د نړیوالو فشارونو سره سره تر اوسه خپل دریځ نه دی بدل کړی.
په افغانستان کې یو شمیر معترضو میرمنو د مارچ 7مه د ښځو د پیوستون نړیوال ورځ له خپلې اصلي ورځې څو ورځې مخکې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ولمانځله. دوی چې د یکشنبې په ورځ په یوه کور کې سره راټولې سوې وې، نړیواله ټولنه تورنه کړې چې د افغانستان ښځې یې هېرې کړې دي. جزئیات د نرګس مومن حسنزی په راپور کې.
هیچ محدودیتی نمیتواند که زنها را از حق و حقوقش برکنار کنه.
په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د دویم ځل لپاره د مارچ له 8مې نمانځنه. افغان معترضې میرمنې ادعا لري چې د طالبانو حکومت دوی له خپلو اساسي حقونو محرومې کړي، خو د دوی په خبره د نابرابرۍ او بې عدالتۍ په وړاندې به له خپلې مبارزې لاس په سر نه شي. یو له دغو میرمنو چې د یکشنبې په ورځ په سهار په کابل کې د مارچ د 8مې نیټې د ښځو د پیوستون د نړیوالې ورځې په مناسبت د نمانځنې په یوې غونډه کې برخه اخیستې او نه غواړي نوم یې راپور کې خپور شي، وایي
هدف هم از اشتراک کردن دا چونی
بر زمون موخه د اتم د مارچ د منځلو څخه دا ده چې نړیوالو ته غږ چې کړو چې موږ ښځې هېرې نه کړي او هم د هر هغه محدودیت په اړه چې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو وضع کېږي موږ مقابله وکړو.
گذشته بمبارزی خود ادامه
د دغه معترضو میرمنو له ډلې یوه بله یې وایي چې د طالبانو حکومت لخوا پر ښځو او نجونو د لګېدلي بندیزونو په وړاندې به چپه خوله پاتې نه شي. دا زیاتوي
هدف اصلی و
زما موخه په دې خپرونه کې له ګډونداته څو بیان کړم چې زه په هیڅ صورت محدودیت نه منم او د دغه فاشیستي او تروریستي ډلې په مقابل کې به چوپتیا نه اختیاروم، بلکې تر پخوا هم لا غښتلې خپلې مبارزې ته ادامه ورکوم.
و مو غوښتل د دغو معترضو میرمنو د ادعاو او څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت ویندویان هم وپوښتو، خو ذبیح‌الله مجاهد او مرستیال بلال کریمي په دې اړه د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د مارچ د 8مې نېټه د نمانځنې دا مراسم د ښځو د سیاسي مشارکت شبکې لخوا جوړ شوی. د دغه شبکې مشره ترنم سعیدي ازادي راډیو ته وویل دوی په داسې حال کې د مارچ د 8مې مراسم نمانځي چې په خبره نړیوالې ټولنې هیرې کړي دي. آغلی سعیدي وویل
زن امروز افغانستان هم
نن هم د افغانستان خزه د بی عدالتی سره مخ ده. نن هم د افغانستان خزه نږدې دوه کاله کېږي چې له خپلو ټولو انساني، مدني او ټولنیزو حقونو څخه محرومې دي، او له بده مرغه چې نړۍ په داسې حال کې اتم د مارچ نمانځي چې افغانستان یې بالکل هیر کړی دی.
زن افغانستان را کاملا فراموش کرده. و
مسئولینو د غونډې د ګډونوالو د شمیر په اړه څه نه دي ویلي، خو په کومو تصویرونو کې چې ازادي راډیو ته رالیږلي شمیر یې 1500 ته نږدې ښکاري. په افغانستان کې په تېر جمهوري نظام کې د مارچ 8مه هر کال د پراخو پروګرامونو په جوړېدو سره نمانځل کېده، خو په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو راهیسې په تېرو دوو کلونو کې دا ورځ په ښکاره ډول نه ده نمانځل شوې. یادونه ده چې طالبان په افغانستان کې په بیا ځلې واکمنېدو سره په ښځو او نجونو ګڼ محدودیت تونه لګولې دي. د شپږم ټولګي پورته زده کړې پرې بندې کړې، له پوهنتونونو یې راګرځولې، په ډېرو دولتي او ټولو نادولتي بنسټونو کې پر کار کولو هم بندیز لګولی. دغه شان نورو عامه ځایونه لکه ورزشي کلبونه، ښاري ښځینه حمامونه او پارکونه ته د تګ اجازه هم نه لري. حجاب یې پرې اجباري کړی او ورته یې ویلي چې له شرعي محرم پرته د لرې واټن سفر هم نشي کولی. که څه هم د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر له پراخو غبرګونونو سره مخ شوي، خو دغو غبرګونونو دوی د پریکړو بیرته اخیستلو ته نه دي اړ کړي.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سین څخه نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول ښځې وي.
یو اړخه له د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ټوله صورت د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
کورنۍ یو کې پنجلې د پاره خوازګار راتلل په ورور باندې بد لګي، په پلار باندې بد لګي، چې دا ولې دوته خوازګار راغلو د باید نه وایرغلی. هغه چې په دوه رقم پری خول شي د غو وخت تیر شي، ورور ونجر کې خپل ځواني د لاس ور کیوي او پجمردکی تیر دوه دی وخت اس د کمیکا او د اجتماع دل طرفه د هیڅ ورته پیدا کیږي.
د کابل ولایت اوسیدونکو زرمینې له کورنۍ څخه شکایت کوي چې خپل خور او لور په مناسب وخت کې نه ودوي، خو ټول خلک بیا جنې ډیر وخت د پلار په کور نه کېنوي. عاشق الله یو له امداسي ورونو څخه دی.
زموږ سیمه کې خدا سي دي چې تر ډیر بیا د انجلې انتخاب ته ډیر حق ورکول کیږي، او پښتنه د انجلې د کچیر انجلې وغوړي جری ودوي، او کنجلې ونه غوړي تر ډیر وخت کې نه کېږي. اوله په دغه شل دویستو کالو نه بره دی ودونه کړی وي.
قد در منوتن کو واده کول لټولنیز او شری اړخ څخه یو منل شوی کار دی. امدا واده دی چې کورنۍ او بیا ټولنه جوړوي، خو واده کول هم ځانته خاص قوانین او ځانګړی وخت لري. تجربه ثابت کړی چې په ځانډ یا هم له وخت څخه مخکې واده د خوښۍ او نیکمرغۍ پر ځای هلک او جلی له بشمیر ستوندو سره مخ کوي. د وردګو اوسیدونکي سلمه وایي چې که جلی ماشومه ودیږي یا هم په لوی عمر، ستونزو سره بیرته امدا خپل مخ کیږي.
چلې په خپل وخت سره ودیږي یا مخکې د وخت ودیږي یا پس د وخت ودیږي، اس لیتاون ورکون کې بیرته خپل انجلې ده. که په خپل وخت ودنه شي، په مو خپل قانوني سن ودنه شي، خپل انجلې ته یو ولا مشکلات پیدا کیږي. هغه انجلې د روحي او رواني لحاظ صدمه ویني، هغه د خپل آینده ژوند په ارتباط نه هلي کیږي. انسانان چې ټول خلق شوی که خزه ده که نر دی، د رقم مشترک ژوند بعضی ضرورتونه لري چې مشترک ژوند دیو د مهمو ضرورتونه دی، هم ستنم نرته. او کدا په خپل وخت واده نشي یا مخکې دی وخت واده شي یا پس د وخت واده شي، نو مشکل به ډیر خپل خزت بیرته پرداختی وی. او د پس د وخت واده شي سن ډیر لوی شي، تبند اجتماع سره په اجتماع کې د ډیر نامناسب برخوردو سره مخامخ کیږي. د اجتماع د طرف هم هغه رقم ته فشار لاندې راوړل کی.
سلمہ غجلی نیک مرغه غنی چې په کور کې خيار او په خبره پو مشران ولري، د لور راتلونکي ورته مهم وي، نه دوت دستور او خپلوانو سره بی ځای سیالي. هغه زیاتوي
خوشبال دی او خلکو چې واقعا فامیده مور و پلار لري یا تصمیم گیرنده ای که په فامیل کې مور و پلار نوی، یو وخیار عاقل ورور وی چې په دا درک ولیری چې د دې ما خور چې ده سمه ده، د ما خور ده مگر ده غم یو ژوند لیری، یو آینده لیری، دا یو وخت لري، د مقصد باید یو وخت پوری وي. پس دو چې دی هغه وخت ورسید او قانوني سن ورسید او چې هغه اتل لسونه شلو پوری دی، ته یو وشتو پوری دی، هغه باید خواستگاران چې ورته رسی هغه ته یو عیب کاران نشي او خيار او عاقل او رورانو ته نخ کاریږي. او بعضی کورنیو کې پنجلې د پاره خواستگار تلل په ورور باندې بد لګي، په پلار باندې بد لګي چې دا ولې دوه ته خواستگار راغلو، دا ولې راغلل، دا باید نه ورغلی. یعنی دا یو شرماور ننګ ورته کاری چې ولی لور هغه چې په دوه رقم پریخول شي، د هغو وخت تیر شي، نجلې پوه شي چې وخت ورو ورو نجلکۍ خپله ځواني د لاسه ورکي وي او پژمردکیږي. په دو خاطر چې خپله دا نجلۍ ده، همدا لورې ده چې په تېرېدو د وخت هېڅ د کمۍ کا، او دا د اجتماع د طرفه دا حس ورته پیدا کیږي، د خپلو همجنسو او د خپله همزولو له طرفه. کله چې خپله همزولي ویني چې ودیږي او دا پاتې ده، واده شوي یا د اولادو چښتنې شوي، په ځان کې یو کمی حسي وي چې ولې ما څه کم درلودل چې زه په خپل وخت واده نه شوم، در حال چې اصلي مقصر یې د خپله ما تصمیم نیون کړي چې د دې په باره کې سم تصمیم ونیو او دا یې په خپل وخت سره واده نه کړله. د دې سن پورته شو، کله چې سن په پورته شو، وخت په تېر شولو چې هر څومره پلار رو پښیماني وښایي، ورور پښیماني وښایي، انو بیا فایده نه لري.
د ننګرهار ولایت اوسنکی شمله وای د جلی دیوار کړی پر وخت خاند کبر او د کورنۍ د غړ لوی خبرې دي. په خبره دی الک شخصیت او کورنۍ مهمه ده، نه دا چې خکلی چیره او ډېری پیسې ولري.
د څه کورنۍ زه په خپل ان پیژنم چې ډېر ښه کورنۍ و، مالدار، خروشان فکره، خفامیده. نو دا منجلې په خپل سارنواله فلان بیچاره مریضه ده، هغه وکش خاصګارات له دوی باندې مناله، کله به یو ورور نمی خوده، کله به بل نمور ورور نمی خوده، کله یو چا بل چا خپل به نه مناله. اې دې په خاطر د جلې سند اوس لوی شوی ده، هر څوک چې اوس خاصګار راځي ماشومان باندې، مثال چې هغه ماشومان لري، څوک د زوی په خاطر او څوک مثال د تنهایی په خاطر خاصګار او پسر راځي، د سې نفر ورپسې نه راځي چې دا پیښه شي. ځکه چې اوس مور پلار مړه شو، ورندرګان سره د دې گزارنه کیږي، یا وندرور خرابه، یا ورندر د مشکلاتونو خو پټول کورنۍ کې شتري جنجالونه. نو فعلا یوازې پاتې ده د جلی. نو که هغه وخت کې دغه ورونو کبر نه وای کړی، یا مثال ورور جګ نه وای غوښتی، یا مثال نوم په دې نه وای خچ دا غریب ده، یا دا دوکاندار ده، یا دا موټروان ده، یا دا عسكر ده، خو نه ره هغه څوک ده چې په حق حلاله باندې یو مړی روزي پیدا کړي په دې شرایطو کې چې څلور اندام او روغی اخلاق سمې، کورنۍ سمې، عملی نه، چرسی پودری نه. سهره مهمان ده، سهره خو الله جوړ کړی ده او الله ورکړی ده ټولو ته، چې ولا ده بدرنګ ده او ده خسته ده. دغه شان ته باید خلک فکرونه یې سي چې مثال جنکیانی وای چې ولا زه خسته یم او د هلک بدرنګ ده. نه، صورت ته باید څوک ونه ګوري، سیرت باید خلک وګوري، کورنۍ باید خلک وګوري، هغه نوم نشان باید خلک وګوري، او هیڅوک باید بل ته سپک نظر ونه کړي، ځکه چې هر نفر خپل ځان ته دروند ده. یو چاته د که په درانه سترګه وکتلې په درانه درته ګوري، او که په سپکه دې وکتلې نو په سپکه درته ګوري. نو د دې دپاره ځینې جنکیانې چې وایي چې دا ښایسته ده او بدرنګ ده، دوی پاتې کیږي. یا ورونه مثال وایي چې دغه نه بربر په هغه بربر ته څه کوئ چې دې ته تاسو کور جوړوئ، دې جلۍ ته کور جوړوئ، مثال ماشین اخلی او تخت اخلی او قالین اخلی، دا واخله واغه واخله طلا واخله. یا ولا دغه د موږ میلمستیا کړې ده، واغه هغه لک لاړ شي، یا ایران ته لاړ شي، یا دوبۍ ته لاړ شي، یا په افغانستان کې غریبي وکړي، کار وکړي، روزګار وکړي، دوه کاله، درې کاله، پنځه کاله، تا لس کاله همداسې کسان شته دي چې موږ لیدلي دي پاتې کیږي سر د وار وار په خاطر. نو په دې وخت کې د دوی مثال هغه خپل قانوني سن ختمیږي، او هغه فکر خرابیږي، ذهن خرابیږي، نو هغه حالت کې دوی نه پاتې کیږي.
استاد عصمت الله زازی وایي چې پخوا به نجونې په کم عمر کې ډېرې ودېدلې، خو نن سبا دا دود برعکس شوی دی، په لوړ عمر واده کوي. د نوموړي خبره کله خو ځوانان په دې فکر وي چې که دوی واده وکړي بیا به یې د زده کړو مخه ونیول شي، یا هم کومې موخې چې په ژوند کې لري هغه ته به ونه رسیږي. ښاغلی زازی وویل،
لومړی دا چې د تحصیل سطح لوړېدل دي، هغه نجونې او هلکان چې دوی د تحصیل په جریان کې دي او دوی کم د خپل د راتلونکي پړه یا د ګډ ژوند پړه فکر کوي، ځکه دوی ډیر توجه چې دغه د خپل تحصیلاتو لپاره دا دوی غواړي په دې باندې فوکس وکړي تر څو څنګه یو ځان ته راتلونکی جوړ کړي او وروسته بیا د واده لپاره تصمیم ونیسي. دوی ډیر فکر د تحصیل او د ماسټر یا د لیسانس په دوره کې، نو دغه هلک چې د تحصیل په اړه فکر کوي نو دوی واده ته زړه نه ښه کوي، همدا د باعث کیږي تر څو دوی عمر لوړ شي. بل ډار او شکست څخه دوی ډارېږي، یا د ماتې څخه ډارېږي، او ځینې داسې خلک دي چې دوی غواړي که چیرته موږ ودونه وکړو نو موږ به ستونزو سره مخ شو. داسې په ټولنه کې ځینې داسې افکار دي چې دوی څخه متاثره کیږي، او دوی یو ډول ارمانګرایي فکرونه لري، یعنی دا فکر لري چې دوی په دې منتظر کې دې ته منتظر وي تر څو دوی د خوښي شخص په خپل ژوند کې پیدا کړي، چې دا یوازې ارمان پاتې کیږي، او بیا دا د دې لامل کیږي چې دوی ودونه وځنډي کی، او یا هیڅ واده ترسره نشي، او یا هم عمر لوړ شي. بل مهم دلیل چې دا هغه د ودندو نه درلودل دي، یا هم اقتصادي عامل هم ورته ویلی شو. تاسو وګورئ چې اوسنۍ زمانه کې فلن زمونږ په هیواد کې اکثره ځوانان چې دي هغه د دندې د نه درلودلو له امله چې ګویا دوی به د راتلونکي ژوند مصارف برابر نه کړي، دوی واده لپاره زړه نه ښه کوي، او دا هم د دې لامل کیږي تر څو د دوی سن لوړ شي، د وظیفې د ښې وظیفې البته د لاسته راوړلو په تمه باندې، او دا هم یو بل لامل کیږي. او بل لاس مقابل لوری هغه د نجلۍ کورنۍ چې د هغه د جهیز د توان نه درلودلو له سببه دوی زړه نه ښه کوي تر څو خپل لور زر واده کړي، او دغه متقابل ستونزې البته وجود لري چې اقتصاد ضعفوالی د دې لامل کیږي، مالي وړتیا نه درلودل هم د دې لامل کیږي تر څو سن لوړ شي او واده ونه کړي. او بل مهم دلایل چې دي په ټولنه کې ځینې داسې افکار یا داسې انګیرنې دي چې ګویا که چیرته تاسو واده وکړئ نو راتلونکي به ډیرو مشکلات سره مخ شئ، یا مثلا البته د نورو خلکو د دوی په اړیکه کې مداخله کول څخه دوی یریږي او دوی نه غواړي، او د دوی د راتلونکي ژوند یا د واده کولو په اړه بدبینه کیږي چې دا هم د دې لامل کیږي تر څو دوی سن لوړ شي. بل مهم مسله چې دا هغه فردګرۍ هم ورته ویلی شو. فردګرۍ په دې معنی چې په تېرو زمانو کې به خلکو چې کله ځوان واده کوو، یا مثلا یو جلی واده کوو، نو دوی به دې فکر کوي چې دوی به په راتلونکي کې مور او پلار جوړیږي، او دا به ټولنې کې ډیر ارزښتمنه خلک اوسي. خو په اوسنۍ زمانه کې فکر داسې ده چې که چیرته هو دغه مسله اوس کمرنګه شوې ده، که چیرې دوی ودونه وکړي نو دوی به مثال ستونزو سره مخ شي، او دوی به خلاف د تېرې زمانو فکر لري چې ارزښتمن سړی بد نه وي، او بلکې ستونزو سره مخ کیږي، چې دا هم د دې سبب کیږي تر څو دوی د ودونو څخه پرهیز وکړي. بل چې دا اشتغال لري، د ښځو اشتغال دی. تاسو وګورئ په اوسنۍ ټولنه کې کله چې یو انجلۍ وظیفه اخلي ترسره کوي، نو دوی هغه مالی توان په خپله ګټه په خپل لاس لاسته راوړي، چې دوی په دې فکر کیږي چې موږ نور ضرورت نه لرو چې واده وکړو یا مونږ ته څوک د ژوند مصرف یا خرچ خوراک پر کړی، مونږ په خپل دا کولای شو. یعنی مونږ دغه توان لرو چې دا هم یو د دې لامل کېږي تر څو نجلۍ د واده لپاره علاقه مندی و نه خي او د تر و نه کړی. او اکثره د هغه جنې چې وظیفې لري خلق دې په هڅه کې د داسې جنو سره ودونه وکړي او دوی هم دغه سي خواستګاری یا مثلا ودونه ردوي. او بل مهم دلیل چې د عمر د لوړوالي سبب ګرځي په ودونه کې، هغه د حد څخه زیات عاطفي تعلق د والدین د خپل ودونو سره دی، چې دا ډیر مینه درلودل یا ډیر تعلق د خپل ماشومان سره هم د دې سبب کیږي چې مور او پلار نه غوړي چې دوی هغه اولادونه چې دې زر واده وکړي، ځکه د دوی هغه عاطفي یا مینه چې د خپل اولاد سره دوی دا فکر کوي چې دا به موږ څخه جدا شي، او دوی ډیر زر نه غواړي چې خپل اولادونه ته ودونه وکړي یا زوی ته یا هم خپل لور په نکاح باندې ورکړي.
سیماستانک زه چې کلونه کلونه د ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې مدني فعالیتونه کړي، وایي چې د افغانستان په سیمه کې د خلکو دودونه فرق کوي، خو تر ډیره لیدل شوي چې د واده د پریکړې حق جلی ته نه ورکول کیږي، یا یې په کم عمر ودوي یا یې هم په کور کې سپین سری کړي.
فرهنګونه، کلتورونه او دودونه په هر سیمه کې فرق کوي. ځینې سیمې د په وړکتوب کې مثلا خپله لور دی او چا په نوم کوي، دی او بل ماشوم هلک په نوم باندې کوي. ځینې کورنۍ کې بیا هغه مناسب سن ته رسیږي، خپله لور مثلا کله خاصګار یا رویبار ورته راضي ورکوي، او ځینې کورنۍ بیا په غټ سن کې مثلا خپل لونه هغه د بخ کور ته لیږي. نو دا متفاوت ده او لاملونه یې هم بیلابیل دي. خو بیا کله کله مثلا داسې هم کیږي چې د لوړو ولور یا تویانه ورته وایي څه ورته وایي، د دې له کبله هم ځینې نجونه په کور پاتې کیږي، او ځینې وخت مثلا د خصومتو له کبله مثلا لور په کور پاتې کیږي، ځینې وخت د پلار او مور د ناسم تدبیر یا تصمیم له لاسه لور په کور پاتې کیږي، ځینې وخت مثلا یوه کورنۍ بله کورنۍ د ځان لپاره سیال نه ګڼي، او همدغه د سیال دوه درې څلور پنځه بلاخره لس نفره راځي، خو دا هیڅوک نه پکې انتخابوي، او همدغه راز یولسم نفر بیا وایي چې دا اصلا خپل لور نه ورکوي چاته. نو ضرور هم نه ده چې موږ یې دې دروازې ته لاړ سو یا د دې لور خاصګاري وکړو. نو دا هغه ستونزې دي چې مثلا موږ یې په خپله ټولنه کې لرو. دا موضوعات د یوې جلۍ له سرنوشت سره لوبه ترسره کیږي، هغه د تل لپاره مثلا د خپل د بخت له کور نه محرومه پاتې کیږي، او یا هم مثلا د کور مسؤلیت ور په غاړه کوي. هغه جلۍ شاید په یو دفتر کې مثلا کار وکړي، یا مثلا په یو اداره کې کار وکړي، او یو مقدار پیسې کور ته راوګټي، او له دې کبله هم مثلا د کورنۍ تصمیم نسي نیولی، ځکه موږ دا واده کو دغه عاید یا دغه معاش سنن ده اخلي بیا خو موږ ته نسي راکولی. نو د خپل لور ژوند قرباني کوي. دلته
ستانکزی له ټولو کورنۍ غوړي چې د خور او لور د واده په برخه کې ډیر غور وکړي، ځکه دا د ټول عمر مسله ده.
زما هیله د یوې افغانې مېرمنې په صفت له کورنیو څخه دا ده چې د خپل خصوصا مور و پلار څخه خپل دولت تصمیم خپله ونیسي په خپل لاس یې، کله کله ځکه داسې هم سوي دي چې مور و پلار صلاحیت خپل زامنو ته ورکوي، او زامن هم بیا په دې کې سم تصمیم نسي نیولی. نو باید کورنۍ په دې کې ډېر دقیق اوسي، او د خپل لوڼو له ژوند او سرنوشت او آیندې سره لوبه ونه کړي، او هغه له خپل هغه اصلي ژوند څخه محرومه نه کی د خپل خاصو لپاره. ځکه تر هغه څه مثلا مور و پلار په کور کې حیات وي، خو لور ترې حد قدر او عزت په کور کې لري، خو کله چې مور و پلار له دې دنیا نه یا له دې نړۍ نه سترګې پټوي، بیا هغه وخت حصه حصه ده دغه لور څه په کور پاتې ده. سره له دې چې کورنۍ لپاره دومره قربانیانې به هم ورکړي، خو بیا هم د کورنۍ د نورو غړو له خوا نه دې ته په حقارت کتل کیږي، دې ته د تانې ورکول کیږي، دې ته مثلا په سپکه یا په کم نظر ورته کتل کیږي، او حتی دا هم ورته ویل کیږي که چیرې ته یوه سمه ښځه وای نو تا به نن زموږ په کور کې شپې ورځې نه سبا کولی، نن به ته د خپل خاوند یا د خپل بخت کره به دې ژوند کوه. نو دا هغه لاملونه دي چې موږ یې لرو. او زمونږ یو شمېر نجونه له دې سره درګیره دي. زما ډېرې دوستان سره، زمونږ ډېر خپلوان سره سل دغه رقم زوزو سره نن ګیر دي. او تاسو باور وکړئ چې هغه لوڼې همیشه خپل مور پلار ته واقعت ښیرا ورته کوي چې زما ژوند دې خراب وکړه، زما زندګي خراب کړه، زما هر څه یې راڅخه واخیستل. او یا یې هم په داسې یو عمر کې مثلا هغه وادوي، یو ځوان خو بیا آماده نه ده چې مثلا له هغه پیغلې سره واده وکړي، ځکه د هغې سن ډېر لوړ شوی ده. نو بیا داسې یو څوک ورته پیدا کوي چې هغه یا یې مېرمن مړه شوي وي یا یو بله ستونزه ولري، نو بیا خپله لور هغسې یو چا ته ورکوي چې دغه جلۍ هم یعنی په داسې یو سن کې وي چې نشي کولی ماشوم نړۍ ته راوړي، او بیا هغلته بیا په خپل ژوند کې یو بل ناورین سره مخ ده، یو بل ستونزه سره د خاوند په کور کې هم مخ ده. د هغه لاملونه او دلیلونه دي چې مثلا یوه جلۍ بیا په خپل ژوند کې ګالي. نو زه د یوې مېرمنې د یوې افغانې په صفت میندو او پلانونو څخه غواړم چې د خپل اولاد د آیندې برخه کې سم تصمیم ونیسي او دقیق تصمیم ونیسي، د هغو له سرنوشت سره د لوبې نه کوي، هغوی د خپلو خاصو قرباني کوي نه.
کچیر انجلی ډیر وخت په کور کې نه ول شي بیا واده شي، لسی اړخه هم لکه رستوندو سره مخ کیږي. نسایی ولادي ډاکټر نجم السما شفاجووی چې مور کې دل ځان ته خاص وخت لري.
واده کول یو فطری مسله ده چې هر جلی او حالت په خپل وخت سره باید واده وکړي. په خپل وخت سره معنا دا چې د جلی لپاره 25 کلنی او د نارینه لپاره 30 کلنی بهترین سن ده واده لپاره. د دې لپاره چې انجلی هغه معینه تعداد تخمه چې لري په خپل تخمدانونو کې هغه د میاشتې یو دانه یا دوه دانه مصرف ته رسیږي. که چیرته انجلۍ په لوی سن باندې واده کوي، یو خو د تخمو تعداد کمیږي. اول خو د تخمو ستونزې وي چې تخمه خلاصېدو ته رسیږي، او نور ستونزې که چیرته واده هم وکړي، اول خو په سختۍ سره حمل اخلي، امیدواره کیږي، او چې بیا امیدواره هم شي، بیا د امیدوارۍ په دوران کې د جګو فشارو سره، د وینې غوړ سره، د اډوکو مشکلاتو سره، او د زړه ناروغۍ سره کېدای شي چې مخامخ شي. او د دې ترڅنګ کېدای شي د دوی په ماشومانو کې هم د تخمو مرتبط بعض مشکلات پیدا شي، لکه په لوی سن کې چې وادونه وشي د کروموزومي مشکلاتو خاطره کېدای شي چې د دوی په ماشوم کې معیوبیتونه پیدا شي. خو د دې لپاره چې انجلۍ په ښه ماشومان راوړي او تخمه هم زاین شي، ښه ده چې په ښه سن سره واده وکړي. دا چې انجونې ولې په ځان سن باندې یا لوی سن باندې وادونه کوي مختلف دلایل دي، خو هغه کسان چې مخصوصا د تحصیل لپاره خپل وادونه ځنډوي، هغوی ته زیاتره د قطاري ګولۍ توصیه کیږي چې دا ضد حاملګي ګولۍګانې چې دي چې تخمه وساتي. یعنی دا ګولۍګانې د مختلفو هدفونو لپاره ورکول کیږي، چې د تخمه د ساتلو لپاره، یا د جامو د برابرولو لپاره، یا هم د ماشوم د نکیدو لپاره پکاریږي. نو توصیه داده هغه انجونی چې غواړي یا پلان دار لري چې په لوی سن باندې واده وکړي، خطر داده چې دغه ګولۍ څخه استفاده وکړي، خپل وزنونه کم وساتي، او غذایي رژیم کې خپل ډیر توجه وکړي. د دې لپاره چې که چیرته وزن زیاتیږي، هورمونونه د موازنې څخه باسي، بیا ډیر ستونزې په راتلونکي کې پیدا کوي.
اوس نه رحمانی چې په تیر جمهوری نظام کې د ښځو د حقونو مدافع به وایي، د واده لپاره قانوني عمر په هر هیواد کې توپیر کوي. له نوموړي سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
د واده لپاره قانوني عمر د هر مملکت د اتباعو او مدني قانون مطابق متفاوت دی. کله چې قانوني عمر ته یوه جلۍ رسیږي، نو کولی شي چې واده وکړي. د مثال په توګه د افغانستان په مدني قانون کې د هلک او نجلۍ سن مشخص شوی دی چې د هلک لپاره 18 او د نجلۍ لپاره 16 دی. خو زما له نظره د واده لپاره
اوس په دې خبرې راته وکړي چې ولې په یو شمېر کورنیو کې هغه نجونې زر نه ودی تر ډیرو پورې ساتي؟
د بعض ملاحظاتو په خاطر، لکه د تحصیل، کلتور، مناسب اقتصادی چاپیریال یا مناسب شخص پیدا کول، او د بعضو نورو اجتماعي مسایلو په خاطر دوی نشي کولای چې خپلې لوڼې واده کړي. اجتماعي ستونزې د مثال په توګه غیر سالم رقابتونه دي. مثلا یو څوک په یوه ټولنه کې خپل لور یو تعلیم یافته کس یا پیسهداره کس ته ورکوي، یا هم چې اجتماعي شهرت ولري یا داسې کس ته ورکړي، نو نور هم کوشش کوي چې د دوی غوندې خپل لور حتما باید ټول شرایط یې پوره وي، دوی وکولای شي خپل لور دوی ته ورکړي، نو په نتیجه کې دوی نشي کولای چې هغه خپل لور په مناسب وخت کې ورکړي، نو دوی خاطر په دې دوی باندې وخت تیریږي. او بل اقتصادي ستونزې دي چې دا ناوړه دودونه، ناوړه رواجونه، مثلا ډېر مصارف په واده باندې راځي چې د ډېر ولور په نتیجه کې د هغه کورنۍ زړه نه ښه کوي چې یو څوک خپل زوی ته وکړي، او په دې نتیجه کې یو نجلۍ بې واده پاتې کیږي. او په ځینو کې د نجلۍ کورنۍ لوړ شرایط قوي د دې عمله په کور پاتې کیږي.
په آخره باندې تاسو پیغام کورنۍ ته څه وی؟ او نجونو ته چې دوی ډېر زیات لوړ انتخاب لري، د هغه لوړ انتخاب له وجې په دې نتوانیږي چې واده وکړي، او یو شمېر کورنۍ دوی نه ودی، دغه دواړو خواو ته تاسو مشوره څه ده؟
خپل لاس باندې دې د خپل لورګانو آینده نه خرابوي. په نننۍ شرایطو کې تاسو پیږئ چې نه اجتماعي وضعیت جوړ دی، نه اقتصادي او نه امنیتي، نو دا بهتره ده چې دوی هغه خپل شرایط کم کړي، رقابتونه په نظر کې ونی نیسي، او دوی هغه یو کس چې تحصیل ولري یا یو ښه اجتماعي شهرت ولري، نو دوی باید خپل لورګانې ورکړي. او مثلا اکثره خلک ترجیح ورکوي چې زما لور د یو پیسهدار کس ته واده شي، یا د ډېر دغسې ګزاف او مصارف پرېږدي. نو که پیغام مې همدغه دی چې دوی دې خپلې لورګانې په هغه قانوني سن چې ورسېده، په هغه وخت کې باید دوی خپلې لورګانې واده کړي، او بې ځایه مصارف دې نه ږدي، شرایط دې نه جګوي، او غیر سالم رقابت نه دی کوي. فقر او تنګستي ډېره زیاته ده، او اکثره تعلیم یافته ښځې چې غواړي واده وکړي، یوازینی شرط یې د هلک نه دا دی چې باید ماته یو مستقل کور ونیسي، مستقل ژوند جوړ کړي، چې دا ناممکنه ده. یا چې دا مثبت هم ده منفي هم ده، خو په نننیو شرایطو کې دا نامناسبه موضوع ده، ځکه هغه یو فامیل ته، یو هلک ته د ټول کورنۍ مسؤلیت ور د غاړه دی. هغه چې جدا کور او جدا مسایل شي، نو بیا د هلک دپاره مشکله.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې په لوړ عمر د جلی وټول هغه لګانو ستونزو سره مخ کوي. کله چې جلی لا تل سکلونو څخه پورته قدم کړي، د هغې د خواکې په پام کې نیولو سره د واده قانوني عمر ته رسیږي. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس ته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 1 1 4 6 8. په دې لاره چې ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. تر بیا هي چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
سلام او ورځ مو پخیر. درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګي کیمیا خبريږي. د دې خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوی، او تاسو یې آزادۍ رادیو اورئ. لومړی د لسم ټولګي کیمیا وړاندې کیږي. نن د الکترونونو ترتیب او د دورانی عناصرو خاصیتونه لولو، او په دې برخه کې به ښوونکی اداره ته تشریح کړي چې په دې دوران کې څو عنصرونه شامل دي. د دورانی عناصرو جدول په عمومي او فقهي ډول جوړ شوی، او په نننی درس کې به په دې پوه شو چې د دې جدول په عمودي برخه کې څه شامل دي او په فقهي برخه کې کوم عناصر. د درس پوره بیان د ښوونکي په لوست کې.
د الکترونونو ترتیب او د دوري عنصرونو خواص وایم. د عناصر دوري سیستم یا پیریډیک سیستم اف د ایلیمنتس وایي. د عناصر دوري سیستم د عناصر د ویش، خواص او دوري قانون په اساس جوړ شوی دی. د دې لپاره چې د عناصر دوري سیستم په حق له معلومات ترلاسه کړو، په اول قدم کې باید د عناصر دوري سیستم د تاریخچه په حق له پوه شو چې د عناصر موډرن پیریډیک ټیبل چې دی په 1918 میلادي کال کې د یو روسي ساینس پوه لخوا چې دیمیتري مندلیف نومیدي د هغه لخوا ترتیب شوی دی چې د عناصر د دوري جدول د مندلیف ته په دې شکل سره هغه عناصر په دوري جدول کې ځای پر ځای کړی و. په عناصر دوري جدول کې چې دوري اصول اتلس پورې ټول عناصر دي چې د نوي شاوخوا طبي عناصر او باقي مندې په لابراتوارونو کې جوړ شوي عناصر دي چې دا عناصر چې په دوري جدول کې ځای پر ځای شوي دي دوی په سمبولیک ډول سره د لیکل شوي دي، یعنی د دې د نوم مکمل توري نه لیکل کیږي بلکې په سمبولونه د هغې نومان ښودل شوي دي. لکه د دوري جدول لومړی عنصر چې دی هغه هایدروجن دی چې د ایچ په سمبول سره ښودل شوي دي. همدارنګه دلته لکه په دې مثال کې چې وینو هیلیم دی چې د دوري جدول دویم عنصر دی چې د هغه اټومي نمبر باندې او همدارنګه اټومي کتله ښودل چې اټومي نمبر یعنی د هایدروجن اټومي نمبر چې یو دی او هیلیم چې دوه منصور په دوري جدول کې راځي چې اټومي نمبر یې دوه دی. همدارنګه اټومي کتله چې د پروتون نیوټرون د شمېر څخه عبارت دی هغه څلور دی او سمبول هم په ایچ ای سره ښودل کیږي. د عناصر دوري جدول چې دی هغه د په عمودي او افقي قطارونو څخه جوړ شوی دی چې افقي قطارونه د پیریود په نامه سره یادیږي چې وو پیریود سره لري او عمودي قطارونه د ګروپونو په نامه سره یادیږي چې اته اصلي ګروپونه لري او لس فرعي ګروپونه څخه عبارت دي چې په چپه طرف کې یې ټول فلزات قرار لري. فلزات چې دي اضافه الکترونونه لري، د هادي دي یعنی د برېښنا تیرونکي دي، ځلا لرونکي دي، همدارنګه ټینګ فلزات دي. په راسته طرف کې غیر فلزات قرار لري چې د دې الکترونونو شمېر کم دي، د برېښنا نه تیرونکي دي. همدارنګه په دا لکه په شکل کې چې جوړ شوی شو د سعودي دغه یو مایل خط کتار دی، دا فلزي او غیر فلزي چې دي دا د میټرلوټ په نامه سره یادیږي چې دا په قسمي ډول سره د برېښنا جوړون تیرون کې دي. ها دا په فلزات کې راځي هم په غیر فلزاتو کې راځي. په دې دوري سره په لکه په دا دوري جدول چې دی هغه په هغه کې څلور بلاکونه دي چې یو د ایس بلاک دی، بل د ډی بلاک دی، پی بلاک دی او اف بلاکونه څخه دغه دوري جدول په بلاکي جوړښت ترتیب شوی دی. د عنصرونو د الکترونی جوړښت یې وایي چې وایي هایدروجن د یو الکترون لري، هیلیم دوه الکترونه لري چې د مندلیف د جدول لومړی پیریود یې جوړ کړی دی. د نوموړي عنصرونو الکترونی د انرژي شکته نیولې دي چې د هغوی الکترونی جوړښت په لاندې ډول سره دی. لکه د هایدروجن الکترونی جوړښت یو پاول اصلي سوی او فرعي سوی یو الکترون لري، نو په اور بتال کې یو الکترون په مخامخ په مستقیم جهت سره ښودل شوی دی. هیلیم چې دی هغه هم د هدفت ترتیب سره په شکل کې لیدل کیږي، دا سپور بتال کې تک شوی دی. وایي دلته د فرعي انرژي سویه کینې خواد عدد اصلي کوانټم نمبر او پورتنی عددونه د فرعي انرژي کې سویه د الکترونونو شمېر د هغې پور بتالونو کې راشي. لیتیم درې الکترونونه لري، بیریلیم څلور الکترونه او برون پنځه الکترونونه لري چې د نور عنصرونو الکترونی جوړښت په لاندې ډول سره ښودل شوی دی. چې لیتیم د یو اس دوه دوه اس یو، همدارنګه د بیریلیم د یو اس دوه دوه اس دوه، همدارنګه د برون د یو اس دوه دوه اس دوه د پی یو سره ښودل شوی دی. د کاربن چې الکترونونه شپږ دي چې پنځم شپږ الکترونونه له هغه د قاعدې سره سم د پی دوه اوربیتالونه په ټاکه ډول له همجهت سپین سره د هغوی د سپین مجموعې مثبت یو ده ځای نیولې دي چې د الکترونی جوړښت یې په لاندې ډول سره دی. یو اس دوه دوه اس دوه او د پی دوه چې اوربیتالونه یې لومړی په چې شي همجهت شکل سره ټکر دي، تاکه همجهت شکل سره ټکر دي، کله چې د اوربیتالونو شمېر زیات شوی دی به مخالف جهت شکل هم اوربیتالونو خانی ډکی کړی دي. په همدې ترتیب سره د اکسیجن الکترونی جوړش اته د فلورین دانا او د نیون دا لاستی چې په لاندې ډول سره دی الکترونی جوړش ښودل شوی دی. همدارنګه د نیون عنصر چې دی د ال مشبو کوشه یعنی د ال شل لري، لنیون څخه وروسته عنصر سوډیم دی چې د مندلیف د جدول د دریم پیریود لومړنی عنصر دی. د الکترونی جوړش لاندې ډول سره دی چې یو اس دوه دوه اس دوه دوه پیش پا یو درې اس دوه چې پور بیتالونی که پا دی ترتیب سره شده سعودی.
خو
ښوونکي د عناصرو د درس په دوام موږ ته د عناصرو الکترونیکی جوړښت تشریح کړ او په دې برخه کې د عناصرو اصلي او فرعي جوړښت مو ولوست.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د درسي ساعت په دوام اوس هم دی ولسم ټولګي کیمیا ولولو. په تیر درسي ساعت کې موږ فلز، غیر فلز او شبه فلز ولوستل او خونکي د دې درې وړو ترمنځ توپیر او د هغوی خاصیتونه راته بیان کړل. نن به د محلولونو خاصیتونه یا ځانګړتیاوې ولولو. خونکي به راته هغه درې مرحلې تشریح کړي چې په لړ کې به یو ماده حل کیږي او خپل خاصیت بدلوي.
د محلولونو ځانګړتیاوې د محلولونو ځانګړتیاوې وای محلولونه یو شمېر فزیکي ځانګړتیاوې د منحل موادو په شمېر او په محلول کې د منحل موادو د ضرورت حرکت پورې اړه لري چې کولاګاتیو ځانګړتیا په نوم یادیږي. دا ځانګړتیا د ډیفیوژن، اوسموسس، اوسموټیک پرېشر، د محلولونو د بخار فشار ټیټېدل، د محلولونو د شتو د درجې لوړېدل او د محلولونو د کنګل کېدو درجې ټیټېدل ټول دا په بل کې نیسي. اتل هغه لږ څه لومړی خبرېدنه وایي چې ډیفیوژن خبرېدنې انتشار د محلول په مالیکولونو کې د منحل موادو ذرات خپل سریخ پرې دوته ډیفیوژن یا هم خریدنه وایي. لکه پوتاشیم پرمنګنای چې په اوبو کې واچو نو هغه خپل مالیکولونه چې شکل انتشار کوي خپریږي. اوزموس د نیمه نفس ور پردې څخه واره مالیکولونه چې رکیټ مهي خوا تنفس وکړي دی عملیه ته اوزموس وایي چې واره یعنی کوچني مالیکولونه ته د تیرېدو اجازه ورکوي مګر لوی مالیکولونه ته د تیرېدو اجازه نه ورکوي. نیمه نفس ور پرده وای هغه پرده د کوچنی ذرات ور څخه تیریږي او غټ ذرات ور څخه تیریدلای نشي. د بیلګې په ډول د حیوانات انسانانو پوست چې نیمه قابل نفس خاصیت لري. ازموټیک فشار چې وای هغه کوچ د ازموس عمل سبب کیږي یا په بل لپاره هغه کوچ د مالیکولونو د نفس لامل تر کې محیط نه غلیز محیط خاطر د نیمه قابل نفس د پرده څخه ډکیږي. د ازموټیک فشار په نامه سره یادیږي. محلولونو په ازموټیک فشار کې د ازموټیک دسکا په واسطه سره اندازه کیږي چې د محلول د ازموټیک فشار د کاسي حالت عمومي معادله او اساس شمیر کی چې مطلب یې عبارت دل پی زر پی وی مسایکی چې ان زر پی 8000 پی ټی سره چې په شکل کې داسمو متر د سکا وینو چې څنګه کولی شي ازموټیک فشار پرې اندازه کړو. همدارنګه محلول د ازموټیک فشار پر بنسټ په درې ګروپونو ویشو. ایزوتانیک، هایپوتانیک او هایپوتونیک محلولونه دي. لومړی ایزوتانیک محلولونه وای هغه محلولونه چې عین غلظت او ازموټیک فشار لرونکي دي. دا ډول محلولونه یو له بل سره ایزوتانیک محلولونه په نامه سره یادیږي. د بیلګې په ډول د خورو مالګې چې 0.9% محلول او د ګلوکوز 15% محلول د وینې سره ایزوتانیک دي. که چیرې حیواني او نباتي حجرې له هغوی سره په ایزوتانیک محلول کې کیښ ودل شي په دې کې کوم بدلون نه لیدل کیږي. بل هایپرټونیک محلولونه دي وای که چیرې د کوم محلول غلظت او ازموټیک فشار چې د سټنډرډ او له هغه سره پرتلشي محلول څخه زیات وي دارنګه محلولونه یو له بل سره هایپرټونیک کچې نباتي او حیواني حجرې له هغه سره هایپرټونیک محلولونه کې کیښ ودل شي په دې صورت کې وای حجرې پوچي او د هغوی پلازمولایزس تر سره کې چې حجرې وچه او له منځه څخه ځي. بل می هایپوټونیک محلولونه دي چې هغه محلولونه چې د هغه غلظت او ازموټیک فشار د کوم سټنډرډ او له هغه سره پرتلشي محلول څخه ټیک یک شته د بیلګې په ډول له وینې څخه لږ وي دارنګه محلولونه هایپرټونیک په نامه سره یادیږي. چې د حجرو شتون په هایپوټونیک محلولونو کې د هغوی د هیمولایزس لامل ګرځي چې په نتیجه کې حجرې پرسیږي او په پایله کې حجرې چوي او له منځه ځي چې په شکل کې د پلازمولایز او هیمولایز شوي حجرې موج وینو. خو بهترینه د حجرو لپاره محیط چې دی د محلولونو هغه ایزوتانیک محلولونه دي.
په درس کې مو اوریدل چې د محلولونو د حل کېدو له درې او لارو چارو څخه په یوې کې یعنی محلول د ازموټیک فشار په برخه کې په دریو ګروپونو ویشل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت تغوږی است. د دولسم ټولګي د کیمیا په تیر درس کې مو عضوي مرکبونه ولوستل. نن به دا ولولو چې الک سایکلیک مرکبونه یا الکینونه څه ته وایي. په دې برخه کې درې الفاتیکی، حلقوي یا کړیز مرکبونه ولولو او خون کې به د دې مرکبونو خاصیتونه مونږ ته بیان کړي. د هم د مرکبونو درس
الیسایکلیک مرکبات یا الیسایکلیک کمپاؤنڈز وایو. چالی سائیکلک مرکبات ہاں کرنی سسٹمون دی چواز دا کاربن اٹمون دا ہلکے پا جورش کی برخل دا چال کوی سسٹمون مشپو او یو برخی غیر مشپو دا لرکے کپل پا خپل کیمیوی و فیزیکی زنگتیا و کیمیوی فاولیت کی خپل اروند و الیفاتیک مرکبات ورد دینو لهم دی کاربل دا علی سائیکلک مرکبات پا نمسر یادیج. اروماتیک مرکبات د بنزین یا سائیکلو ہیگزاٹرین څخه مشتق کیږي او کیمیاوي تعاملات یې بیخي بل ډول دي نو له همدې سبب په ځانګړې توګه تر سیرین لاندې نیول کیږي. کریز مرکبات په لیپاتیک حلقوي او اروماتیک هایډروکاربونونو توکي توپیر کیږي. الیپاتیک کریز مرکبات په لاندې درې ګروپونو ویشل کیږي چې کریز الکان یا سائیکلو الکان، کریز الکین یا سائیکلو الکین او همدارنګ کریز الکان یا سائیکلو الکان په نامه سره دي. همدارنګ کریز الکان وایي چې شیدي کریز الکان یا سائیکلو الکان نوم ایښودنه او ځانګړتیاوې دي. سائیکلو الکان مشبو هایډروکاربونونه چې د کاربن د اټومونو د کړي په سیر سره تړلې وي او مجموعي فارمولې CnH2n دي. سائیکلو الکان نومونه د هغه اړوند د زنځیري الکان څخه اخیستل کیږي او د نوم د مخې د سائیکلو مختاري لیکل کیږي. د ساده کریز الکانونو نومونه په لاندې ډول سره دي لکه سائیکلوپروپان، سائیکلوبیوتان، سائیکلوپینټان، سائیکلوهیگزان او همدارنګ سائیکلوهیپټان او چې دای شکلونه دي. بیا اوس د سائیکلو الکان له ډلې څخه پنځه او شپږ زولي کړي ثابت دي چې له همدې سبب په اسانۍ سره په طبیعي موادو کې جوړیږي. د سائیکلو الکان درې او څلور زولي کړي په مصنوعي ډول استحصالیږي چې ډېرې فعالې دي او زیاتره غیر ثابت دي چې دا ځینې چې فارمولې عبارت له CnH2n څخه او مرکبات عبارت له سائیکلوپروپان، سائیکلوبیوتان، پینتان، سائیکلوپینټان، سائیکلوهیگزان، سائیکلوهیپټان، سائیکلوهیپټان او همدارنګ کاربن اٹمون دشمے لمخ پلاند گروپوں نے ویشل کی جی کچنی کری ہے ل درے سختر چلور پوری دا کاربن اٹمون لڑے آئی ٹی نارمل کری ہے پنجو سختر وہ پوری دا کاربن اٹمون لڑے آمدار کا منجنی کری ہے داتا سختر ٹول پوری دا کاربن اٹمون لڑے چغټ کړي به د دوه لس خزيات کاربن اټمونو په خپل ځان کې لري. سائیکلوپروپان وایي چې دا به د ان الکان د ریزولي سطحي جوړښت لري او د کاربن اټمونو په یو متصل اضلاع مثلث په شکل ځای لري او د دوی تاریخو زاویه شپږ درجه ده. د سائیکلوپروپان استحصال ډول دی وایي فرند په کال 1802 میلادي کال کې سائیکلوپروپان د درې دای هلوجن الکان او سوډیم څخه د انټرنیشنل ورډ سنتیسز او د ګاستواسون په 1808 میلادي کال د سره احتسال کړ چې دا یې مادلي عبارت دي چې دا ډول سره یې د دې احتسال سرته ورسېږي. همدارنګه د سائیکلوپروپان ځانګړتیا وایي چې سائیکلوپروپان یو ګاز دی چې د شیدو ټکې درته چې درجه سانتیګریډ دی منفی درودیش درجه سانتیګریډ دی او د کوي به هوښ کوونکي مواد په توګه استعمالي جو په کیمیاوي ځانګړتیا کې ډېر زیات ایتلین ته ورته دي. د مثال په توګه د سائیکلوپروپان غیر ثابت کړي د ټینګو غلیزو ګوګرو تیزابو هایدروجن برومایډ یا برومین او همدارنګه د کسیستي هایدروجنیشن په واسطه ماتیږي او زنځیري مرکبات ځینې حاصلېږي چې دا یې ځینې معادلې عبارت دي. همدارنګه به د اوس بیا په دې برخه کې الکینز پیژنو چې غیر مشبوه هایدروکاربون له ډلې څخه الکینونه پیژنو چې دی په هغه کې غیر مشبوه هایدروکاربونونو الکینونه نومې شودن او دغه ځانګړتیاوې احتسالې دي. همدارنګه ډاینونه نومې شودن او ځانګړتیاوې وایو. الکینونه وایي چې خپله د کاربن او هایدروجن غیر مشبوه مشبوه مرکبات دي چې د کاربن ترمنځ دوه ګونې اړیکه وجود لري چې د الکین او همدارنګه دولفین په نامه سره هم یادېږي چې د دې مرکبات مجموعي فارمول د CnH2n دی چې د الکانونو په پرتله د هایدروجن دوه اتومه کم دي. د دې دوه ګونې اړیکې د یوې ګونې اړیکې په پرتله کوي او فعال دي او کیمیاوي تعاملات په اسانۍ ورباندې اجرا کیږي. د سیز او ترانس ایزومیري د عمومي ډول د الکینونو ساختماني ایزومیري هغه وخت باید سره ځي چې د دې دوه ګونې اړیکې د کاربن د اټومونو بیلابیلې موضع ولري. که چیرې موضع دوه ګونې اړیکې په یو طرف واقعي د زیټ او یا هم سیز او که موضع دواړه خواته وي د ای او یا هم ترانس په نوم سره یادیږي، یعنی په لاندې شکلونو سره چې لیدل کیږي. همدارنګه نو می شودنې د چدای پاک په طریقه سره یې نو می شودنو په لاندې ډول سره لمړی باید کاربن او هایدروجن د اټومونو هغه او زنجیر چې دوه کونی اړې کلري نشانې شي بیا دا هغه زنجیر باید هغه خوانه وشمیرل شي چې هغه خواته دوه کونی اړې ورته نږدې وي چې دا او زنجیر ته د قانونو په څیر نو مول کیږي یوازې په دومره توپیر چې نوم په پای کې د اینی پر ځای ای ان ای او راځي او دوه کونی اړې موقعه د کوچنی عدد په اساس ته نږدې مثال په توګه د ایتلین همدارنګه پرینټین هیکس په مثالونو کې موږ ته دې نومې شوتنه لیدلای شو هم همدارنګه که یو الکین یو دوه ګونی اړیکه ولري د مونو اولفین او که دوه ګونی اړیکه ولري د ډاین او که څو ګونی اړیکه ولري د پولاین د مثال په توګه ټراین ټي ټراین په نامه سره یادېږي اپوکریز الکینونو کې باید د سایکلو مختاری د هغوی دروند زنجیري الکین د نوم د مخې ته ولیکل شي په چې په معمولي ډول سره د ایتین او ایتلین د پروپین او پروپلین او همدارنګه د دوهم پروپین او د اول چې ایزو بیوتین همدارنګه د ایزو بیوتین په نومونو سره هم یادېږي لکه د پروپین چې د پروپلین په نامه سره همدارنګه دوه میټال یو پروپین یعنی ایزو بیوتین او ایزو بیوتیلین په نامه سره هم دا مرکب یادېږي چې په پورته کې هم ذکر شوی و همدارنګه اوس نه د غیر مشبو مرکباتو مهمه پکې یا الکلاین ګروپ یې په لاندې ډول سره دي چې وینایل څخه عبارت دي الایل څخه او پروپینایل څخه عبارت دي د الکینونو ځانګړتیاوې لري چې الکینونو کوم ځانګړتیا په خپل ځان کې لري الکینونو په فزیکی خواص کې خپل اروند الکانونو ته ډېر ورته والی لري د مثال په توګه کله الکینونو الکانونو مالیکولي کتلې نږدې یو شان وي نو د ایشدوې تکیه سره نږدې وي لکه په لاندې شکل کې په شته وګ سره معلومیږي د الکینونو کوچنی مالیکولونه په دې تو دوه د غاز حالت سره هغه الکین چې د کاربن د اتومونو شمیر 15 یا زیات وي مایع دي د الکینونو د ایزومیر د ایشدو ته کې ډیر سره این سر نشي او یو بل ته ورته وي لکه په لاندې الکانونو په دې لاندې نوم عام دنګ دي جوړش لیدل کی چې اتلین دي اتین هم دارن پروپین یا پروپلین هم دارنګ هم داس نور مرکبات دي نه شول سی وي دي د الکینونو استفاده الکانونو د حرارت د حرارتي تجزیه څخه د پروپولای څخه څنګه لاسته راځي او په سنن کې کوچني الکین د قانون د تجزیه څخه لاسته راوړای شو او دا طریقه د کریکینګ سپریټس په نامه سره یادیږي چې مدلې په لاندې ډول سره دا همدارنګه د الکان د کول د ډیهایډریټایزیشن څخه هم الکینونه لاسته راځي چې د الکول څخه په لوړ تودوخه کې او د المونیم اکساید په موجودیت کې اوبه خارجيږي او الکین لاسته راځي چې مدلې عبارت دي په لاندې ډول سره همدارنګه ډاینونه وایي چې هغه هایډروکاربونونه دي چې دوه دوه ګونی اړیکې ولري چې د ډاین په نوم یادي چې ډاین په چې ډاین په دوه بیلابیل ګروپونو ویشل کیږي کومول چې ډبل بونډ سي کنجکټ چې فارمولې عبارت دي ل اچ اچ 2 سي دوه ګونی اړیکې د کاربون همدارنګه دوه ګونی اړیکې د کاربون سي اس سي اچ 2 او سره همدارنګه کنجکټ ډبل بونډ سي همدارنګه ایزولېټډ ډبل بونډ څخه ډاینونه یا اولفینونه چې دی د یو او پنځه هیگزاین د ډای اولفین یو شم مثال چې په هغه کې د ایزولېټډ دوه ګونی اړیکه موجود لري دا مرکب د الایټ کلورایډ او مګنیزیم څخه لاسته راوړلی شو همدارنګه نو می شو دا د ډاینونو یو ځانګړتیا په لاندې ډول دی وایي په مرکب کې د دوارو دوه ګونو اړیکو موخه ته کاربن اټومو د شمیر لمخه تعینې جوړ مرکب د نوم ته مخه لیکل کی چې درې مهم ډاینونه په لاندې ډول سره دي یو او درې بیوټایډ دی دوه میټایل یو درې بیوټایډ دی دوه درې ډایمیټایل یو درې بیوټایډ څخه عبارت دی همدارنګه چې نو می شو دا ځانګړتیا وی نو مثالونه عبارت دی یو پنځه هیگزاین او یو څلور پنټایډ څخه
لکه د چي له درسي ساعت ورسته د کیمیا نه نوی درس تر سره بیا تکرار کړی نو پام دې ته ما د کیمیا پراتونکو درسي ساعت کې د لسم ټولګي په کیمیا کې به دوري جدول کې د عنصرونو متنوع بدلونونه ولولو په یو لسم ټولګي کې غیر عضوي مرکبونه ولولو او د دولسم ټولګي زده کوونکو به د ننني درس په دوام د الکینونو درس واوري
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونې محلويشت غوښونیسي د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یک شنبه دوشنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د جغرافیه مضمون د یک شنبه پورز د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د تاریخ مضمون د دو شنبه پورز د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د کیمیا مضمون د سه شنبه پورز د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خبريږي درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاره تاسو ته خبريږي.
گرانوز دکونکو هیله د چي درسي ساعت در سره د خوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. په همدې هیله نن نه درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. تر راتلونکو خبرونی مو الله ملشه.
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په غږیزه باندې را خپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.